السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته ځانګړې شوې او دغه راز به د ازادۍ میلمه کې یوه ځانګړې مرکه هم واورئ له ډاکټرې اسما کاکړ سره. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ کاناډا ته تللی او هلته د افغانستان د بشري ناورین او حل لارو په اړه خبرې کوي. هغه د دغه سفر په درشل کې په خپل ایکس پانل لیکلي وو چې غواړي د افغانستان د روان بشري کړکیچ په اړه خبرې وکړي او دا چې څنګه د کاناډا حکومت د افغانانو د بشري حقوقو ملاتړ کولی شي. بنټ له دې یک شنبې تر راتلونکې شنبې د کاناډا په پلازمینه اوتاوا او تورنټو کې له حکومتي چارواکو، مدني او بشري فعالانو او افغانانو سره ګوري. کاناډا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې کړې او شاوخوا 40,000 افغانانو ته یې چې اکثره فعالان او خبریالان دي پناه ورکړې ده. پرون ماښام د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دوه توغندي ولګېدل. د طالبانو د حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړې چې یکشنبه ماښام د دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه په یوه غره لګېدلې دي. سرچینې زیاته کړې چې چاته په دې برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. اخوا په خواله رسنیو کې د دې برید اړوند ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې په کې د درنو چاودنو غږونه اوریدل کېږي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. تیر کال هم د کابل پر هوایي ډګر درې توغندي لګېدلې وو چې درې کسان پکې ټپیان شوي وو. د طالبانو حکومت ویله کابل او نهو نورو ولایتونو څخه یې تر 12,000 ډیر سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر د یکشنبې په ورځ یو بیان کې ویلي چې دغه سوالګر له کابل، لغمان، سمنګان، ننګرهار، هرات، خوست، پروان، پکتیا، نیمروز او فاریاب ولایتونو څخه راټول شوي. دغه دفتر ویلي د ډلې 2015 مستحق سوالګر او پاتې نورې مسلکي کسان او په نشه یي توکو روږدي کسان وو. د اسلامي دولت ډلې یادایش هغه ملاتړی پرون توقیف ته ولیږدول شو چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د اسرائیل پر سفارت د برید د هڅې په تور نیول شوی دی. د جرمني ډی پی خبري اجانس ویلي چې د عمر په نوم د غالبیایي وګړی د شنبې په ورځ د برلین په یوه څنډه کې د پولیسو د هغې قطعې لخوا ونیول شو چې په درنو وسلو سنباله ده. د جرمني فدرال څارنوالانو ویلي یاد کس پلان درلود چې د اسرائیل پر سفارت د ټوپک په وسیله د لوړې کچې برید وکړي. دغو څارنوالانو په یو بیان کې ویلي چې مشکوک کس د خپل برید د پلان په اړه د داعش یو غړي ته په مسنجر کې معلومات لیږلي دي. نیول شوی کس 2022 کال کې جرمني ته دننه شوی چې هلته یې د پناه اخیستنې دوسیه هم رد شوې ده. د جرمني پولیسو ویلي چې د غزې د جګړې له پایله په دغه هیواد کې د یهودانو ضد فعالیتونه ډیر شوي دي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال کمال هاریس وایي په غزه کې د بیګناه فلسطینیانو وژل ورته د منلو نه دي. میرمن هاریس چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشریزو ټاکنو نوماندده ده پرون یکشنبه دغه څرګندونې وکړې او ټینګار وکړ چې دوی د غزې د جګړې پای ته رسیدل غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د همدې هڅو په موخه یې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یو ځل بیا منځني ختیځ ته ځي او هلته به د اړوندو لوریو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. که څه هم منځني ختیځ ته د بلینکن د راتلونکي سفر نور جزئیات نشته، خو د جرمني خبري اجانس ډی پی ای لیکلي چې بلینکن به سبا سه شنبه اسرائیلو ته ورسیږي. په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو د عملیاتو له پایلې تر اوسه باندې 2,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
سلامونه، ستړي مشي. زه فریده سیالمو د هیلی پودکاست وی بلې برخې ته هرکلی کوم. پاروستیو کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنۍ لخوا جبري ودونو ته اړ کېږي او د دغه نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه. لزده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري.